افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د لیک څلورم پړاو پیل شي. همدارنګه په ریپورټونو کې د کندهار د یو نامعلومو چارواکي له خولې ویل شوي هغه الوتکه چې په لنډه توګه په کندهار هوایي ډګر کې ناسته وه د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللی و. نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې فرشته جلالزی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي ډېر ژر به د پاکستان څخه د هغو طالبانو پوښتنه وکړي چې څه موده مخکې د دغه هېواد د زندانونو څخه خوشې سوي وو. امنیتي مسولیتونو د انتقال کمیسیون وایي چې له بهرنیو ځواکونو به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو څلورم پړاو په نږدې موده کې پیل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل نړیوالو د 2003 کال د ځپونکي مالی بحران څخه سبق نه دی اخیستی او په هند کې د هغې نجلۍ د یاد مراسم ترسره شول چې څومره مخکې په نوې ډیلي کې جنسي تیری ورباندې شوی وو. د سولې علي شوراوي له پاکستاني چارواکو به د هغو طالبانو معلومات وغواړي چې څومره وړاندې په دې هېواد له زندانونو آزاد شول. په دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان دوی ته یوازې د آزادو سویو بندیانو نمونه ورکړي خو معلومه نه ده چې دا کسان په خپله چیرته دي.
مقامات پاکستانی جز امون لیست نام ها دگه معلومات تا حال
باید دوائی ده کابل و اسلام آباد ترمن ده هغه پریکری نجده دوی میاشت تیریجه چی لمخی باید پاکستانی پاکستان طالب بندیان ازاد کری وی خو پاکستان تروس هره طالبان ندی ازاد کری چی افغان حکومت پوار ورده خوشکی دو غشتن کری. د سولی علي شوراوي دوی به بیا هم د ملا برادر او ملا نورالدین په څیر د نورو طالب بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي. د افغانستان د امنیتي مسولیتونو د انتقال کمیسیون وایي چې له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو څلورم پړاو تر دوو میاشتو پیل سي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې په څلورم پړاو کې به 13 ولایتونه او 25 ولسوالۍ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی او تخنیکي مرستو ژمنه کړې. د کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل د نړیوال ټولنې غواړي چې په خپلو ژمنو کې جدي واوسي. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست انتخابات د 1903 نوي لمریز کال دوري په 14 واوسي. څو ساعت مخکې په نوې زیلاند د جنوبي قطب کریسمس آیلند او ساموا ټاپوګانو کې کال بدل سو او د دې سیمې خلکو تر بل هر ځای مخکې د نوې میلادي 2013 کال هرکلای وکړ. د نوې کال د هرکلی لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو ستره اورلوبه د استرالیا په سیدنی هاربور کې ترسره کیدونکې ده او خلک اوس لا هڅه کوي چې د دغې بې ساري منظرې د لیدو لپاره په شاوخوا سیمو کې ځای ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د نوې 2013 میلادي کال په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې د اروپایي اتحادیه اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه. انګلا مرکل وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د پورونو بحران د یو اعتدال د رامنځته کېدو اهمیت په ډاګه کوي.
Die Welt hat die Lektion der verheerenden Finanzkrise von 2008.
Merkel wai narrator wosa da 2008 kal da zapun ki mali buhran sa sam dars na da khiste mo da har mahal pa ser be masuliyati ta nur ijaza nu sur kawlai da tolaniz market pa iqtisad ki hukumat da nazam satana kawi aw khalak bait par dit ki da hisab kawlo moqi walari. انګلا مرکل زیاته کړه چې په اروپایي اتحادیه کې د پورونو د بحران پای لا ډېر لري دی. حوصلې ته اړتیا ده او په نړیواله سطح باید ډېر زیات کار وسي تر څو په مالي مارکیټونو کې بلانس یا اعتدال رامنځته شي. د هند حکومت مخالف ګوند د هغې نجلۍ د درناوي په مراسمو کې چې څو ورځې مخکې په نوې ډیلي کې جنسي تیری ورباندې شوی وو او بیا په سنګاپور کې مړه سوه پر حکومت شدید انتقاد کړی دی. د هند حکومت د مخالف ګوند بھارت یا جناتا دوو غړو ارون جیتلی او سوشما سوراج نن په دې غونډه کې وویل چې قانون باید دغه جنایتکارانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. میرمن سوراج وویل چې حکومت د خلکو د اعتراضونو پر وړاندې خاموشي غوره کړې ده. دا وایي هغه نجلۍ په خپل تک د ټول هیواد روح را بیداره کړه. د هیڅ چا څخه غوښتنه نه وسوي، هیڅ څوک نه و دعوت سوي، خو په ټول هیواد کې خلک لارو سړکونو ته راوتلي وو. خو زه تعجب کوم چې حاکمانو د خلکو له غوښتنې سره خپل غوږونه کاڼه کړي دي. په نوی ډیلی کې تر دې پیښې وروسته خلکو د هند په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وکړې. د عراق په بیلابیلو برخو کې نن 12 تنه په چاودنو کې وژل سوي دي. د بغداد ښار په جنوب کې نن په یوه کور کې د ښودل سوي بم په چاودنه کې د دوه ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ اووه تنه غړي وژل سول. هیڅ یوې ډلې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. او د نوي کال د وروستۍ ورځې د رارسېدو سره د امریکا کانګرس تر 36 ساعتونو کم وخت لري تر څو متحد ایالات د دوی په وینا د مالي سقوط څخه وژغوري. مالي سقوط یا فیسکل کلف د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه پلان دی چې پر اساس یې په اتوماتیک مالیه یا ټاکس لوړیږي او لګښتونه راکمیږي چې شاید د امریکا اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي. د امریکا د سنا او د استازو جرګې مشرانو پرون څو ساعته د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړې او ټاکل سوي چې نن ناوخته بیا سره جرګه سي. دا خبرونه
مولا ساده رادیو نو اوریدل. افغان چارواکي وایي چې ډېر سر په بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو پیل شي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې د جرمني خبري اژانس د یو افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه یاد شوی وایي هغه الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره ناسته کړې وه فصل کې د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي شخصي الوتکه وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللې وه. دا مسله هم څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. په دې موضوع له کابل نه رپورټ لرو. د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغنی برادر ملا نور الدین ترابي په څیر لوړ پوړي طالب زندانیان له بند آزاد کړي نه دي. په دې موضوع باندې تر رپورټ وړاندې کوو. وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال وایي چې د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز روغتیایي وضعیت ده. په دې موضوع هم رپورټ لرو. نو موږ سره اوسئ. افغان چارواکي وایي ډېر زر به له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو پیل شي. د انتقال د کمیسیون رئیس اشرف غنی احمد زی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې پړاو په ترڅ کې به د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې او ستونزې هم وڅېړل شي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په څلرم پړاو کې چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي د لزګونو نورو ولسوالیو امنیتی چارې به هم افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شي. د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د دې پړاو د اعلانولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د څلرم پړاو له بشپړېدو سره به د افغانستان د نږدې 90% وګړو امنیتی چارې افغان امنیتی ځواکونه پر غاړه واخلي. ډاکټر احمدزی سرګند کړه چې د دې پړاو د عملی کېدو په ترڅ کې به د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې او وړتیاوې هم ارزیابي او د پولیسو او ملي اردو دندې به هم تفکیک شي.
څلورم مرحله د انتقال به پراتون کې دوه میاشتو کې شروع شي او د مرحله کې 250 اداري واحدونه د افغانستان شامل دي او 11% د افغانستان وګړي به د مرحله کې شامل دي. یعنی جمعا د افغانستان 80% وګړي به د انتقال په اول دوم دریم او څلورم مرحله کې راځي.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د څلرم پړاو په ترڅ کې به د بدخشان 15، د بادغیس 2، د فرا 15، د فاریاب 3، د غزنی 14، د غور شپک، د هلمند 1، د جوزجان 2، د کندوز 1، د سرپل 1، د بغلان 9، د هرات 1 او د میدان وردګ ولایت د دریو ولسوالیو امنیتی مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لوړپوړو امنیتی چارواکو هم برخه اخیستې وه او هغوی ډاډ ورکړ چې افغان امنیتی ځواکونه له هر پلوه دې ته چمتو دي چې د خپل هیواد امنیتی چارې ترلاسه کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی سرګند کړه چې د امنیتی مسؤلیتونو په څلرم پړاو کې به یو لړ جدي ستونزې هم موجودې وي ځکه چې د دې په خبره په دې پړاو کې د ځینو ناامنو سیمو امنیتی مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
سه مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی را موفقانه پشت سر
د امنیتی مسئولیتونو د لیک درې پړاوونه مو په بریا سره ترسره کړل او څلورم پړاو مو پیل کړ. له شک پرته موږ له نسبتا نامن لرونکو سیمو نه دا لړۍ پیل کړه او هغه سیمو ته روان یو چې ډیر ګواښونه پکې دي. له لومړي تر څلورم پړاو پورې یو دقیق ارزیابي په پام کې لرو تر څو مثبت او منفي ټکي پکې پیدا کړو.
مثبت مو چې بوده نقاط منفي چې بوده
جنرال محمدی د غراز وویل چې افغان امنیتی ځواکونه د روزنې او تجهیز په برخه کې یو لړ نیمګړتیاوې لري، خو ویل چې ناټو او نورو نړیوالو په دې برخه کې د همکاریو ژمنې کړي. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د لیږد چارې د تیر کال په سرطان یا چنګاښ میاشت کې پیل شوې او تر اوسه د دې پروسې درې پړاوونه بشپړ شوي دي. خو د افغان امنیتی چارواکو له ډاډ سره سره داسې اندېښنې شته چې ښایي د دې پروګرام راتلونکي پړاوونه ستونزمن وي او افغان امنیتی ځواکونه له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یو افغان امنیتی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي هغه الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې د څو ساعتونو لپاره ناسته وه د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي شخصي الوتکه وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللی و. تفصیل فراه هیواد وړاندې کوي.
د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی دی باید څرګند سي چې دغه د خلیج هیواد الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې کښته سوه ولې او د څه هدف لپاره راغلې وه. د 2012 کال په بهیر کې ښاغلی کرزي وروسته له هغه چې د قطر هیواد وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد په پایتخت دوحه کې د متحده ایالاتو سره د خبرو لپاره خپل دفتر پرانیزي، د افغانستان سفیر له قطر څخه خپل هیواد ته راوغوښت، خو طالبانو وروسته دغه د خبرو کولو فکر رد کړ. د قندهار یو سیمه ییز چارواکی وویل چې د قطر د پادشاهي کورنۍ ځینې غړي د شنبې ورځې په ماښام په یوه شخصي الوتکه کې د قندهار په هوایي ډګر کې کښته سوه. دغه چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي د المان خبري اژانس ته وویل د پادشاهي کورنۍ دغه غړي چې د قطر د پاچا د اکا زامن وو د شنبې په ماښام په دې مقصد د قندهار په هوایي ډګر کې راکښته سول چې د بازانو ښکار وکړي. د د په وینا د الوتکې دغه سپرلي نور په قندهار کې نه دی. د دې مقام په وینا الوتکې ته په کابل کې یو لوړ پوړی مقام د کښېناستلو اجازه ورکړې وه. د قندهار د والي ویان جاوید فیصل تایید کړ چې دغه شخصي جیټ الوتکه د شنبې په ورځ د قندهار په هوایي ډګر کې پر مځکه کښېناسته، خو د الوتکې سپرلي د ده په وینا عربان وه او له هوایي ډګر څخه د باندې ونه وتل. شاغلی فیصل دا هم وویل چې په قندهار کې د باز د ښکار کوم ځای نسته، خو دا الوتکه یوازې د څو ساعتونو لپاره په قندهار کې وه او بیا له دې چې د الوتکې د کښېناستلو په هکله کوم معلومات خپاره سوي وي پر مځکه کښېناستله. د افغانستان د هوایي چلند وزارت چارواکي چې اصلا د افغانستان پر فضایي قلمرو او د ملکي الوتکو پر الوتنو څارنه کوي په دې اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه. د المان خبری اژانس ډی پی ای زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ پر وخت هم د بیلابیلو خلیج هیوادونو د پاچاهانو د کورنۍ غړي او د عربي دولتونو چارواکو به د بازونو د ښکار په مقصد افغانستان ته سفر کاوه.
و موردل چې د جرمني خبری اژانس یو افغان چارواکي له خولې وایي چې کندهار ته تللې الوتکه چې ولسمشر کرزي د ناستې او څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی د قطر د شاهي کورنۍ د غړو الوتکه وه چې ګمان کېږي د بازانو په ښکار پسې دغه هیواد ته ورغلي وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغني برادر او ملا نوریدون ترابي په څیر لوړ پوړي زندانیان له بنده نه دي آزاد کړي. د سولې عالي شورا چارواکو د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل ډېر زر به د پاکستاني چارواکو څخه د هغه طالبانو په اړه معلومات وغواړي چې څه موده وړاندې د دې هیواد له زندانونو څخه آزاد شوي خو برخلیک یې معلوم نه دی. تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالب بندیانو د خوشی کېدو په هدف له شوې پریکړې څخه نږدې دوه میاشتې ووتې، خو پاکستان تر اوسه هغه طالب بندیان نه دي آزاد کړي چې افغان حکومت یې په وار وار د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د سولې عالي شورا وایي دوی به له پاکستان څخه د ملا برادر او ملا نور الدین ترابي په څیر د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنې ته دوام ورکړي او د هغو طالبانو د برخلیک په اړه به هم معلومات ترې وغواړي چې څه موده وړاندې آزاد شول. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دوی ته یوازې د خوششو طالبانو نمونه ورکړي، خو دا چې خوششوي طالبان اوس چیرته دي په دې اړه به معلومات ترې وغواړي.
دا باید ووایم چې په نږدې راتلونکي مونږ د ټولو خوششوي بندیان کوائف او معلومات ترلاسه کړو چې په کوم ځایونو کې دی، په پاکستان کې دی، په قطر کې. خو تر اوس پورې دقیق معلومات د پاکستانی لخوا مونږ ته ورکړل شوی نه دی، یوازې یو لیست دی چې د کسان نمونه دی بس.
د تیر نومبر میاشتې په دویمه اونۍ کې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستانی چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه یوې موافقې ته ورسېده. پاکستان هماغه وخت د منځنۍ کچې لس تنه طالبان خوشي کړل چې تر اوسه یې برخلیک نه دی څرګند. د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي له پاکستان سره خپلو غونډو او خبرو اترو ته دوام ورکړي تر څو د نورو طالب بندیانو خوشي کېدو ته هم زمینه برابره شي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي ولسمشر حامد کرزی به هم ډیر ژر پاکستان ته یو سفر ولري چې د دې شورا مشر صلاح الدین ربانی به یې هم ملګرتیا وکړي.
زه داده یم چې د سولې د عالي شورا رئیس جناب صلاح الدین ربانی زموږ جمهور رئیس سره به ملوي. دو الخیز مناسبات افغانستان او پاکستان، سیاسي مناسبات، نظامی، امنیتی، د سولې خبرې چې ډیر مهمه ده دوی مخه کیږي.
دا چې ولسمشر حامد کرزی به څه وخت پاکستان ته سفر کوي تر اوسه نه د سولې عالي شورا او نه هم د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب بندیانو له خوشې کېدو وروسته د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم د نومبر په 10مه نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ.
و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغنی برادر او ملا نوریدین ترابی په څیر د لوړپوړو طالب مشانو په خوشی کولو کې له اخلاصه کار نه دی اخیستی. خو حساب سرتیر وایي په غزنی کې عملیات کړي دي چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو تن لوړپوړی قمندان نیول شوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
افغانستان میشتي ایصاف سرتیر وای چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړی دی او د وسلوالو طالبانو یو لوړ پوړی قومندان ژوندۍ نیولای دی. بهرنیو سرتیرو په ویلګل شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې په عملیاتو کې ورسره افغان سرتیرو هم برخه اخیستې ده. د دوی په خبره نیول شوی کس د طالبانو لوړ پوړی قومندان دی چې پر افغان او بهرنیو سرتیرو په بریدونو سربېره به خلک هم تښتول. دوی وایي د عملیاتو پر مهال دوه تنه نور مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. د اندړ ولسوال قاسم د سوال هم پیښتای د ویخوای پاړه نور معلومات نه لري. د وی عملیات د اندړ ولسوالۍ په شیر کلا سیمه کې شوې دي.
دا عملیات شیر کلا کې شوې دي. دوه نفر یې وړي دي. تر اوسه پورې دا معلومات دای دقیق معلومات موږ نه لرو چې دا کمانډان ده کنه. دا ور یو شی معلومات چې ما وکړو د خلکو سره وای ډیر همکار او د کومک به کاولو ولې کمانډان څه حساب څه سموي.
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سخ کال په لومړیو کې د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون وکړ چې تر اوسه یې خپل لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي او تر زرو زیات هغه دوکانونه یې هم بیرته پرانستي چې طالبانو تړلي وو.
د اوروزګان امنیتي چارواکي هم وایي چې په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د قومندان په ګډون ولس وسلوال طالبان نیولې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي چې دغه ولس وسلوالې په خاص روزګان ولسوالۍ کې تېره ورځ د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولې دي. د روزګان د امنیه قمانداني ویان فرید عیل ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سو ولسو کسانو کې یو مهم قمندان هم شامل دی. د عیل په وینا د دغو وسلوالو سره وسلې او نور مهمات هم نیول سوي.
تېره ورځ په بیلابیل سیمو کې د خاص روزګان په بیلابیل سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې ولس سفاره طالبان نیول سوي دي چې په دې کې طالب قمندان هم شامل دي او د دوی سره مهمات هم نیول سوي دي او څلور رمیم خاجري هم سره نیول سوي دي. خو تر روسي فعالیتونه در سره کول په دا سیمه کې مهمه شول او مخامخ جګړې در سره کول یا مخامخ جګړې هم کولې.
ایل وای دغه عملیات چې افغان ځواکونه تر سره کوي پر راتلونکي کې هم دوام لري. د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. چارواکي وایي چې اوس هم خلکو کې د ماشوم د زیږیدنې د نیټې ثبت او یا په ژوند پورې د نورو پیښو د ثبت دود کمزوری دی. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د زبیر شمن رپورټ ده.
د کورونو چارو وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د زیږیدنې، مړینې او د ژوند د نورو پیښو د ثبت کچه لوړه شوې خو لا هم د قناعت وړ نه ده. د کورونو چارو د وزارت د نفوس د ثبت رئیس میر عبدالرحمن معقول پر خلکو ټینګار وکړ چې په رسمي مراجعو کې دې د خپلو ماشومانو د زیږیدو نیټه او د ژوند نورې پیښې ثبت کړي. هغه وویل دا چاره له دولت سره په پلان جوړونه او خپله له یو کس سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کولای شي.
تولد ثبت هم خپل شخص او هم دولت ته له څو اړخونو مهم دی. دولت ارقام او احصایې په لاس ورځي، یعنې کله چې معلومه شي چې په یو کلي کې څومره ماشومان دي، له هغې سره سم ورته واکسینونه او نور درمل برابرېږي یا په ښوونې او روزنه کې اسانتیاوې برابرېږي لکه ښوونځی. او شخص ته یې ګټه دا ده چې په دقیقه توګه معلومیږي چې څو کلن دی. کله چې د یو ماشوم د زیږیدو ورځ، کال او میاشت معلومه وي، نو په نړۍ کې د هویت له تثبیت کېدو سره مرسته کوي.
معقول دا خبرې د کورونو چارو د وزارت او د یونیسف لخوا د ژوند د پیښو د ثبت په اړه په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وکړې. هغه وویل دا مهال په ټول هیواد کې د ژوند د پیښو د ثبت شاوخوا څه باندې 4,500 مرکزونه موجود دي. ښاغلی معقول وویل چې د یوې نوې طرحې له مخې د ژوند د پیښو د ثبت دغه پروګرام د 1,300 کال راهیسې پیل شوی دی. د کورونا چارو د وزارت چارواکي دا کوي چې دا وخت د شاوخوا 80% ماشومانو د زیږیدو نیټې په رسمي مراجعو کې ثبت کیږي. خدای مني چې په خلکو کې لا هم د خپل ماشومانو د زیږیدو د نیټې او یا د ژوند د نور پیښو د ثبت دود کمزوري دی. په افغانستان کې اکثر خلکو ته د خپل زیږیدنې دقیق نیټه نه ده معلومه. د کابل له دوه ښاریانو څخه به واورو.
زه تخمینی دیسم چې هغه وخت هغه کله سنجو مغه د جوزا میاشت وو. زما نظر دا ده اسره دی افغان چې ماشوم کله پیدا کیږي او سب شي دغه خبره ده.
دومره پیګم زما ورور اسکلی ته تلې و چراغ و جدید دیسم کې تلې 15 دیسم کې چراغ لمت ته ول سره وي. بیا به څلور دیس کې بیا به دغه سکالو کې.
په افغانستان کې د اکثر خلکو د زیږیدو یا مړینې د نیټې د نسب کېدو یو ویل د دې چې په دې هیواد کې اکثره زیږیدنې او مړینې د روغتونونو پر ځای په کورونو کې کیږي. په این حال کې چارواکي له دینی عالمانو هم غواړي چې د ژوند د پیښو د ثبت د اهمیت په اړه له عامه پوهاوي سره مرسته وکړي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. د افغانستان انتخاباتي اصلاحاتو مشورتي ټولنه د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په هدف ملي شورا ته د ګډ یا مختلط انتخاباتي سیستم وړاندیز کوي. د دغه ټولنې غړو د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دغه طرحه په ملي شورا کې د سیاسي ګوندونو د پراختیا او په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کوي. په دې اړه له کابل نه د حمید هارون عثمان رپورټ اورو.
د انتخاباتي قانون د مختلط سیستم په مساوده کې 103 حوزې د سیاسي ګوندونو لپاره، 110 د خپلواکو کاندیدانو لپاره او 10 حوزې د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوې دي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د مشورتي ټولنې غړي په دې باور دي چې دغه نظام د رایو د ضایع کېدو مخه نیسي. د افغانستان د مدني ټولنې اجرایوي رئیس عزیز رفیعي د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل دغه نظام په راتلونکي پارلمان کې یو سم ګوندي سیستم راوستلی شي او دغه طرحه د افغانستان لپاره د تطبیق وړ ده.
باطل شدن رای مردم مد نظر گرفته شده که در انتخابات گذشته بیشترین رای که مردم میریختن باطل میشد.
په تیرو انتخاباتو کې به خلکو چې ډیر رای ورکولې باطلې دی به د خلکو د رای باطلېدل په پام کې نیول شوی. ځکه دوهمه طرحه دا ده چې د پارلمان ګوندي سیستم به د همکاریو د یوې مشخصې کرښې په وسیله سره راټول کړو او د نننۍ 250 ګوندي څوکیو څخه یې باسو او له بل لوري به د افغانستان سیاسي ګوندونه د قومي او سیمه ییزو ګوندونو څخه د ملي کېدو لور ته یوسو.
قانون با میکانیزم را پیشنهاد میکنه که احزاب به صورت سیستماتیک ملی میشن.
رفیع وای د انتخاباتو د قانون په دې طرح کې د انتخاباتو د سیستم، انتخاباتي میکانیزم او د انتخاباتي حوزو د ویش وړاندوینه شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو د قانون نوې مساوده د روانې اونۍ په پیل کې د عدلي د وزیر لخوا په رسمي توګه ولسی جرګې ته وړاندې شوه. ولسی جرګې ته د حکومت له لورې د انتخاباتو د قانون وړاندې شوې مساوده 13 فصلونه او 10 مادې لري. په دغه خبري غونډه کې یو شمېر نور څېړونکو هم د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي قانون له دغه مساوده ملاتړ وکړ. د آزاد او عادلانه انتخابات د ټولنې اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو ویل دغه مساوده د اساسي قانون او نړیوالو انتخاباتي معیارونو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده او د جمهوری ریاست پارلمان او ولایتي شوراګانو کاندیدان به دغه مساوده له لارې په سمه توګه د کاندیداتوري شرایط پوره کړي.
تلاش کردیم کی نمائندگی عادلانی مردم یارای دیندار
حتی مو کرچی ده خلکو یارای ورکون کو عادلانه استجوتوب تأمین شی ده یو میار ده ده مالی چارو مسئله لده لپر چی پی انتخاباتو که ده فساد مخونی ولشی پا جزیات سرم پدی را خبری کری ده یو نریوال میار ده او ده انتخاباتو رونوال تزمینوی و این حال که ده انتخاباتو ادارو پا زنگری توگه ده شکایتونو ده کمیسیون لپر چی ده انتخاباتو ده خپلواکی تا زمانت کوی هم میارونه پا پام کنی ولشوی دی
ویل کیږي چې د مدني ټولنې لخوا د انتخاباتو د قانون په دغه مساوده کې د کاندیدانو مالی شرایط هم په ګوته شوي دي. یو شمیر خلک هم د مختلط یا ګډ انتخاباتي سیستم رامنځته کیدل د هیواد په ګټه ګڼي او وایي چې دغه مسله د ولسواکۍ په پراختیا او د عدالت په تامینولو کې ګټور ګام دی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو مشورتي ټولنه د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په هدف ملي شورا ته د ګډ یا مختلط انتخاباتي نظام وړاندیز کوي. د دغه ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دغه طرحه په ملي شورا کې د سیاسي ګوندونو د پراختیا او په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کوي. تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورئ. د سادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي سپوې 12 شپږ نوي اورېدلې شي. همدارنګه د افغانستان په څو خارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، پولی عالم، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې د اف ام په 0.15 اورېدلې شي. د سیمې او نړۍ مسایلو ته ورزو. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس ماډورو د یک شنبه پورس په دولتي تلویزیون کې اعلان وکړ چې د هیواد د جمهور رئیس هوګو چاویز روغتي وروسته لدی چې په کیوبا کې د سرطان د ناروغۍ په خاطر یو بل عملیات ترسره کړل خنه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورت فرا هیواد دروري.
د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال په خپل تلویزیوني وینا کې وویل مستدر شغلی چاویز د روغتیایي وضعیت په اړه د نوي ستونزو په حقله معلومات راکړل سول. دا هغه ستونزه ده چې د شغلی چاویز تنفسي سیستم یې لري او په خوا یې له تشخیص سوی و. د شنبه په ورځ موږ د ده وضع په حقله او دا چې د ده بدن د درملنې په وړاندې څرنګه عکس العمل شي معلومات راکړل سول. موږ څو واره د شغلی چاویز د معالجو ډاکټرانو او د ده د کورنۍ له غړو سره وکتل. څو شپې مخکې مو په خپل له جمهور رئیس چاویز سره خبرې وکړې. هغه مشتشر اغلې ووایه او په خپل مشتد خپل روغتیایي ستونزو په اړه معلومات راکړل. د یادونه وړ ده چې شاغلی ماجرو د خبرې په کیوبا کې وکړې. د په اجل توګه کیوبا ته سفر کړی دی. شاغلی ماجرو زیاته کړه د جراحي عملیات 19 ورځې وروسته بیا هم د جمهور رئیس چاویز روغتیایي وضع ډېر نازک ده او داسې ستونزې منځته راغلي دي چې بې خطره نه دي. دا په خپله د شاغلي قومندان چاویز فزیکي او روحي قوت دی چې د دغه سخت حالت سره مقابله کوي. زه هم داشان غواړم تاسو ته ووایم چې موږ غواړو د څو نورو ساعتونو لپاره په هوانه کې پاتې سو او دغه وخت د شاغلي قومندان او د دله کورنۍ سره تیر کړو تر څو وګورو چې د ده حالت څنګه کیږي. د دسمبر د میاشتې پورې ولا سمانیټه شاغلي چاویز د څلورمې پلا لپاره جراحي عملیات ترسره کړل او د هغه وخت راهیسې بیا نه چالیدلې او نه چا د دژغ اورېدلې دی. چارواکو هیڅکله نه دی ویلي چې شاغلي چاویز د څه ډول سرطان په ناروغي اخته دی. حکومتي مقامات ویلي چې شاغلي چاویز به په هغه مراسمو کې ګډون ونه کړي چې د جنوري د میاشتې پر لسمه نیټه د هغه د جمهوري ریاست د درېمې دورې د پیل په مناسبت جوړیږي. چاویز مخکې له دې چې کیوبا ته د جراحي عملیاتو په خاطر سفر وکړي شاغلي ماجرو یې د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ او خپلو ملاتړو ته یې وویل چې که بیا په هیواد کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته اړتیا وه شاغلي ماجرو ته دې خپل رایه ورکړي. د وینزویلا د اساسي قانون له مخې که جمهور رئیس د کار کولو توان ونه لري او یا وفات سي باید د دیرشو ورځو په ترڅ کې جمهوري انتخابات ترسره سي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو دا ما خمنه نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. تاسو موږ غږ لازادې رادیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې نور خبرونه، ریپورتونه، عکسونه او ویډیوګانې زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. خو زموږ د نن ورځې لپاره یو بل رادیوي مجله هم پاتې ده چې ژک فرحمدی د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
تشکر اجملان. شنوندای عزیز سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان شد. با این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 92.6 FM 108.5